د مشال لیډي وردون کومین او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم تاستا په سلام غړی سلام پښتونخوا غړی کې هرکلی وایم. د اکتوبر د میاشتې اتم تاریخ دی، د نهې سه شنبه ورځ ده. په دې غړی کې د پاکستان لخوا د طالبان دوهم مشر ملا غنی برادر د خوش کولو پړه د افغان ولسمشر تازه سرګندونې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خبرې او پاکستان لخوا او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په هکله مو د دواړو غاړو له موقفه هم خبرو، خو اول به له منورشاه خبرونه اورو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټ کې، افغان ولسمشر وای پاکستان د طالبانو دویم مشر ملا برادر خوشی کړی، خو اوس هم په خپله خوښه چا سره رابطه نشي کولی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای مرکزی حکومت د وسلوالو سره خبرې شروع کړي چې په نتیجه کې به یې ډیر زر امنیت قائم شي. او په بغداد کې د بمی چاودنو لړۍ یو شمیر خلکو ته مرجوب لاړولې. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی وای که څه هم پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی، خو هغه په خپله خوښه د چا سره نه رابطه کولی شي او نه هم تګ راتګ. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
ملا برادر چې پخوا کوم زندان کې و، لاغه خوشی شوی، خو اوس هم زموږ د معلوماتو تر مخه په خپل تګ راتګ کې آزاد نه دی. زموږ د معلوماتو تر مخه البته کورنۍ یې ورسره په رابطه کې ده. موږ کوشش کوو چې اړیکه مور سره ټینګه شي او پته او یو ټلیفون نمبر یې تثبیت شي چې موږ ورسره اړیکې ونیسو. ما د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف مننه کړې وه چې په خپله وعده یې وفا وکړه او ملا برادر یې راخوشي کړ، خو هیله ده چې په دې لاره کې د سولې لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي.
افغانستان ملا برادر د سولې د مذاکراتو لړکې مهم ګڼي. هغه پاکستان خوښه دوه هفته وړاندې د جیل نه ایستلی دی، خو کابل ته یې نه دی سپارلی. حامد کرزی همداراز افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل چې په راروانو انتخاباتو کې به د هیڅ یو امیدوار د ګټې یا تاوان لپاره د سرکاري وسایلو نه د فائدې پورته کولو اجازه ورنه کړي. نوموړي زیاته کړه دا هم ډیره مهمه ده چې د انتخاباتو په عمل کې بهرنیان مداخله ونه کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله شروع کړې ده او تمه ده چې ډیر ضربه په هیواد کې امن راشي. نوموړي پرون په پیښور کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل تحریک انصاف او عمران خان دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات په کار دي او که کامیاب نشي نو بیا په نورو لارو چارو غور په کار دی.
دغه سلسله کې اے پی سی چې کم شوی ده هغې کې مونږ مکمل اختیار وفاق ته ورکړي دي. هغې کې آلریډي خبرې شروع شوي دي او ما امید دی چې انشاءالله دا خبره به ښه نتیجه راشي، او که نتیجه ښه رانهله بیا هغې نه نور آپشن شته دی، بیا به حکومت فیصله کوي چې څه کوي. هغه دا ویلي دي چې که یو ځای یو کم خلک چې پاکستان نه مني، کم خلک چې پاکستان آئین نه مني او هغه خبرو ته نه کښېني، نو بیا آپشن شته دی چې هغې خلاف بیا کاروایي کېدی شي.
پرویز خټک زیاته کړه چې د هغه حکومت د یو شمیر نورو ګامونو تر څنګه په پولیسو کې اصلاحات کړي او تمه ده چې ډېر ضرب په پښتونخوا کې امن راشي. هلته پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي بلوچستان کې به حکومت یوازې هغه خلک کوي کوم چې ولس خپل نمایندګان ټاکلي دي. دا څرګندونې د دې ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ پرون په کوټه کې د 8 او 11 اکتوبر د شهیدانو د ورځ د نمانځلو په لړ کې یوې جلسې ته د وینا په وخت وکړې. نوموړي زیاته کړه:
اور مصطفی خبر کو پیوا حکومت کی بدوی حکومت نہیں، دا حکومت دا ولز دا منډیر پښتونخوا ملي پارٹی نشن پارٹی مسلم لیگ نن تور کړی نه نه د اچي حکومت منو، نه د چرجان صدرو حکومت منو، نه د بیرو حکومت منو. او دوی ته وایو بیا غزای رال بیا به وفن په جلسو کې خپل ولسم نه پټو.
عثمان خان کاکړ وویل د دوی د صوبایي اتحادي حکومت د کابینې د جوړېدو سره بلوچستان کې حالات یو څه ښه شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي که واشنگتن یې شرطونه ومني نو په راتلونکي یوه میاشت کې به د امریکا سره د امنیتي تړون د څېړلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. نوموړي پرون کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان د نورو بریدونه او دغلته د ګاونډي هیوادونو د ترهګرو ورتلل هغه خبرې دي چې په کار دي امریکا یې په دې تړون کې وضاحت وکړي. بلخو امریکایي چارواکي وایي اوباما انتظامیه هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله موافقه په راتلونکو څو هفتو کې ترلاسه شي، ځکه چې دې لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. په هلمند ولایت کې په مرحله وار توګه د برتانوي ځواکونو د کمولو لړۍ دوام لري. یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبرونه د برتانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي په هلمند کې د برتانوي ځواکونو خپل لاجستیکي ماموریت سرته رسولی او برتانیا ته د ستنېدو په حال کې دي. په هلمند کې د برتانوي ځواکونو نه د ذمهواریو د اخیستو په لړ کې افغان ملي پولیسو په 13 ستمبر میاشت کې د شمالي هلمند او مرکز لشکرګاه ترمنځ د لوی او ستراتیژیکي لارې امنیتي چارې هم په غاړه اخیستې دي. بمی چودنو یو وار بیا د عراق په مرکز بغداد کې لسګونه کسان وجلی او ګڼ شمېر نورې جوبل کړي دي. رپورټونه وایي تېر ماښام په بغداد او د دې ښار په خواوشا سیمو کې لږ تر لږه شپږ چاودنې وشوې چې پکې 8 کسان وژل شوي دي. رویټرز خبري ایجنسی وایي د تازه بمی حملو هدف یو وار بیا شیا میشتې سیمې وې، خو په عین حال کې رپورټونه وایي چې په دوره سونی میشته ښار کې هم پرون چاودنه شوې ده. او رسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایي د شان د کیمیایي وسلو د ختمولو کار چې پکې به خواوشا سل کسان کار کوي دی د کیمیایي وسلو د نړیوالو سارونکو ملګرو ملتونو ترمنځ وویشل شي. نوموړي امنیتي شورا ته لیکل شوی خپل یو خط کې ویلي دی لړکې ملګري ملتونه د شام د حکومت او باغی ډلو سره د رابطه کاری او همکاري ذمهواري ترسره کولی شي. بان کی مون زیاته کړه د کیمیایي وسلو د مخنیوي څانګه به د تکنیکي مشورو تصدیق او کتنې کار وکړي. داوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه مو له منور شاد څخه اوریدل. په دې غړې کې به د نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټ نور افغان ولسمشر حامد کرزی وايي پاکستان د سولې لپاره مهم. د افغان طالبانو دوهم مشر ملا غنی برادر لجیله خوش کړي، خو نوموړی اوس هم په خپل خوخات څه نشي کولی.
ملا برادر کاملا آزاد نیست در اقدامات خود، اگرچه من از آقای نواز شریف تشکر کردم و اونا دی همکاری کردن.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي تحریکی طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړي دي.
دا چې کوم علما یو ټیم جوړ شوی دی، هغه علما په ترو باندې دا ټول خبرې لګیا دي. موږ ټول دغه سپورټ کوو او د هغه علما په ترو باندې ان شاء الله تعالی دا ډایالوګ دا خبرې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مشر عثمان خان کاکړ وایي بلوچستان کې د ولسی حکومت په موجودیت کې د جاسوسي ادارو ډیر واک اختیار نشي برداشتول.
نه د اچ سي حکومت منو، نه د انټلیجنس ادارو حکومت منو، نه د روسي حکومت منو.
تر څنګه نور رپورټونه هم اورو د مشال ریډیو سره. د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس اوریدلی شي. او هلته زموږ نورې پخوانی خبرونه هم شته دي، له غذایې تاسو ډاونلوډ کولی هم شي او اوریدلی هم شي. لومړی رپورټ ورځو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم د افغان طالبانو دوهم مشر ملا غنی برادر له جیله خوش شوی، خو لا هم د خپل خوخي کارونه او تګ را تګ نشي کولی. نوموړی پرون کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د دې ترڅنګ وویل چې په یو میاشت کې به امریکا سره پر امنیتي تړون د بحث لپاره لویه جرګه راوغواړي، خو واشنگټن باید د کابل ځینې شرطونه ومني. تفصیل یې د اسدالله لودین په رپورټ کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی د دوشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
ملا برادر از جایی که قبلن بود
ملا برادر چې په خوا کوم زندان کې و لاغه خوش شوی، خو سم زموږ د معلوماتو تر مخه په خپل تګ راتګ کې آزاد نه دی. زموږ د معلوماتو تر مخه البته کورنۍ یې ورسره په رابطه کې ده. موږ کوشش کوو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي او پته او یو ټلیفون نمبر یې تثبیت شي چې موږ ورسره اړیکې ونیسو. ما د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف مننه کړې وه چې په خپله وعده یې وفا وکړه او ملا برادر یې راخوشې کړ، خو هیله ده چې په دې لاره کې د سولې لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک وروستۍ پریکړه د افغانستان د خلکو په لاس کې ده، او له همدې امله به تر یوې میاشتې پورې لویه جرګه راوغواړي. ولسمشر کرزی په خبره هر کله چې افغان او امریکایي لوري د امنیتي سند وروستیو پړاوونو ته ورسیږي، نو د دې سند حکومت ټول ماده بلوی جرګه ته وړاندې کیږي او خپل افغانان به په اړه تصمیم نیسی.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک غواړي چې له لویدیځ امریکا سره په معاملې کې وي، خو دا ملګرتیا او معاملې باید د افغانستان ملي ګټې تضمین کړي. د افغانستان ملي ګټه امنیت دی. افغانان باید هم د تروریزم او طالبانو له حملو څخه خوندي وي، او هم د امریکا او د غوی د متحدینو له بمباریو او سرغړونو. هم د دلیل دی چې تر اوسه موافقه ته نه رسیدلې. ان شاء الله د یوې میاشتې په ترڅ کې بل لوی جرګه راوغواړو، او هر پریکړه چې خلکو وکړه طبیعي خبره ده چې حکومت یې مني.
څو ورځې وړاندې له امریکا سره د امنیتي سند موضوع ته ټاکل شوي افغان مرکچي او د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفرس پنتا هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند تخنیکي مسائل نهایي شوي دي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستو سره سم افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې وزندولې، خو دغه خبرې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت، د دې هیواد اقتصادي پراختیا او د افغان ځواکونو سمبالښت او روزنه د امنیتي سند په اړه د افغان حکومت له مهمو شرایطو څخه دي. د دې سند له مخې به امریکا د بهرني یرغل په وړاندې د افغانستان مرسته کوي، خو د اختلاف ټکی چې لا هم حل شوی نه دی د یرغل تعریف دی. ولسمشر کرزی وایي چې امریکا باید په دې اړه خپل موقف څرګند کړي.
په دې کې امریکا باید پوه شي چې د افغانستان غوښتنې په حق دي. امریکا باید از موږ سره د تجاوز په تعریف کې ښکاره قدمونه پورته کړي. که په افغانستان باندې تجاوز کېږي څه معنی؟ آیا د یو ګاونډي هیواد د توپ او ټانک راتګ دا تجاوز دی؟ تر اوسه کونړ د توپونو تر حملو لاندې دی. امریکا از موږ سره څه وکړل؟ خو باید ووایي چې له ګاونډي هیوادونو څخه ټانک او الوتکه نه راځي، بلکې ماین، انتحاري او تورست راځي، هغه هم زموږ په جامه کې. دا مهمې پوښتنې دي، امریکا باید ورته ځواب ووایي.
له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د دوی د عملیاتو او موجودیت څرنګوالی د امنیتي سند له مهمو موضوعاتو څخه دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
اوریدونکو د خبرونې تاسو هم د نن له مشال ریډیو نشر کیږي که په اړه باندې کوم نظر لري نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي تحریک طالبان پاکستان سره د دینی عالمانو په منځګړتوب مذاکرات شروع شوي دي، خو که دا مذاکرات کامیاب نه شول نو بیا به د پوځي عملیاتو له لارې وسله وال ځپل کیږي. نوموړی پرون پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره په مرکه کې دا هم وویل چې د امنیت د ښه کولو لپاره به پولیس ځواکونه قوي کړي. په ډېره باندې نور تفصیل د دې مرکې نور تفصیل اورو.
مو همیشه دا خبره کړې چې داسې دهشتګردي او داسې ځینې چې کوم موږ دی خلاف یو، چونکه دا یو سلسله ډېر وخت نه روانه ده او موږ د امن خبره کوو. د خبرې غواړو چې په خبرو باندې مسله حل شي. همدغه سلسله کې اے پی سی چې کوم شوی دا کې موږ مکمل اختیار وفاق ته ورکړي، هغه کې الریډي خبرې شروع شوې دي او ما امید ده چې ان شاء الله دا خبره به خر نتیجه راشي، او که نتیجه خرانه لا بیا غیر نه نور آپشن شته دی، بیا به حکومت فیصله کوي چې څه کوي.
کوم آپشن هغه خو عمران خان ویلي دي چې لیمیټډ اپریشن همدغه دی.
نو عمران خان سیکلر هغه دا ویلی دی چې یو ځل یو کم خلک چې پاکستان نه مني، کم خلک چې پاکستان عین نه مني، هغه خبرو ته نه کینی، نو بیا آپشن شته دی چې هغه خلاف بیا کاروي کړي.
تاسو خبرو کا چې د اے پی سی نه وروسته د طالبانو سره د ډایلاګ یا د خبرو اترو یو پروسه پیل شوې ده، او په دغه کې تاسو ګون په اعتماد کې اخیسته شوې دي، او دا خبرې د چا په ذریعه مخکې وړاندې شوې دي؟
په دې خبرو کې دا ټول پاکستان ټولې پارټیانې شامل دي، او کم سے کم زه دی افسوس کوم چې دی خو اے پی سی کې ټولو اتفاق وکړو په یو خبره باندې او بار چې کوم دی هغه خلاف لګیا دي، نو دا خو داسې نه دی پکار. دی وخت کې دا چې کوم علما یو ټیم جوړ شوی دی، هغه علما په تر باندې دا ټولې خبرې لګیا دي. مونږ ټول دی هغه سپورټ کوو چې دا یو داسې علما دي چې هغه لوی قدر دی، ډېر لوی نوم دی، او د هغه علما په تر باندې ان شاء الله تعالی دا ډایلاګ او دا خبرې کوي.
بیا وزیر اعظم صاحب د صوبې چې کم تاسو په اختیار کې کم کارونه د امن او امان د پولیس حوالے سره سب بهتري مراوستې ده هغه کې دغه تنقیدونه په تاسو کېږي چې صوبایي حکومت هم سي ذمہواري لري
پروژه دا دومره آسان خبره نه ده چې را یو دهشګرد راشي او هغه د نام او نشان پرې نه دی او موږ هغه قابو کړی شو اوس دی وخت کې موږ چې کم نوې آی جی پولیس راغلی هغه ته موږ مکمل اختیار ورکړی دی پولیس کې موږ انټرفیرنس بند کړی دی سیاسي او هغه ان شاء الله تعالی یو نوی پروګرام لاندې خپل انټرجنس اداره تکړه کوي ور سره د ایف سی مونږ فیډرل گورنمنٹ سره خبره کړی چې ایف سی مونږ ته صوبې ته سو واپس رااله باقی مرضی چې هغه په دې بارډرز باندې مونږ کنټرول راوس لیکن چونکې مونږ دومره لوی بارډرز دي کنټرول کول هم ناممکنه ده خو بیا مونږ خپل کوشش دی ان شاء الله تعالی ډیر زر وخت مونږ نه غواړو خو مطلب ډیر زر به تاسو ویني چې پولیس کې ریفارم او دا سیستم وغور چې ځکه چې پولیس دې وخت کې بالکل بے لاس او بے خو شوی دي هغه ورځ آی جی صاحب ماته خبره کوله چې دا پولیس خو دومره ایزي دي چې سب امن امان دي او سي ټیک ټاک دي او د وار فوټینګ باندې کار نه کوي ان شاء الله تعالی دا آی جی دا لګیا دي هم دا لټکي او دا سیستم به کنټرول کوي
بیا وزیر اعظم صاحب په دیر کې په خو شو په چرګ باندې بریډ شو په خبر بس بیا په کیسه خانه کې څو تاسو څه معلومات چې دا چا کړی طالبان خو دا مونږ نه دي
نو دا اوس هغه مونږ نه دي کړی بولي مونږ نه دي کړی چا خو دا ماتم نه پته ځا کړی دي
انټيليجنس رپورت
او انټيليجنس رپورت تر اوسه پورې کلیر نه دي دا خو په دې لس کال کې ماخر 200 دماکي شي دي ته یوې دماکي هم چاته پته نه لګی دا چا کړی خو هغه چې کوم ټول ارس چې کوم دي هغه سوچ هم دغه دي چې ردی ملک ډیر زیات دهشګردي شروع شوې ده او هغه کې بیرونی ممالک هم لاس کې دي شي هغه کې نور هم د خلکو لاس ته دي چې هغه د خاص طور پاکستان کې امن امان امن نه غواړي چې دې کې امن راشي
وزیر اعظم نواز شریف په سند تلاړو بلوچستان کې خبر پښتون پاتې راتلو سره امکان شته او د تاسو سره کینی او په دې مسله باندې خبرو کې
وزیر اعظم صاحب سبا په خور تر روان دي هغه تمام مخکې دعوت ورکړي چې سبا خو هغه د چکم دماکی شي هغه ته پوسټم راغلی لا ان اورډر باندې هم ډیسکشن کیږي او دې صبح چکم مسلې دي په غیبه باندې هم سبا غي سره مو تفصیلی خبرې کوو
اوریدونکو تازه خبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مرکه اوریده چې خالد خان ورسره کړی و پاکستانی طالبانو ځینې نړیوالو رسنیو ته ویلي چې افغان طالبان هم د دوی مرستې کوي دا چې د پاکستانی طالبان دغه داوی څومره د حقیقت سره نږدې دي او افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ترمنځ تعلقات څومره قوي دي په دې اړه باندې مجید بابر د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر محمد اسد سره خبرې کړې دي د مرکه بمور
نہ مقصد دا دیکھ مبالغہ زیادہ دا خبر دا سر چے مطلب دار چے چونکہ بھی بالکل ڈیورنٹ کی رخے پاؤ شاہ کے دبی دوار زور چلی گی نو دی لوگوں دے گئے رابطے ساتن دی دا پارا مجبوری دا دوارو چاہے یو بل سرا رابطے ساتھی لیکن چاہے دی خوارا ہوڑی دیو تو مسائل پیدا کولی شی لکا سنگا چی دی خوار بوڑی اگر وہ تو مسائل پیدا کولی شی نو زمان بخیل مانے دا یو کنوینینس تے ماتا دا غدا سے نخکاری دے کے جیسا دی سا سٹریٹیجک مفاہمت یو بل سرا یا یو بل سرا
پاکستان کی کم د طرح گرے کم لڑائی دا پاگی کی دا افغان طالبان ہم سلاس دے
ما په خپل باندې کې دا غي لاس نشته ما خو غي وځي باقي دا وین چې غي افغان طالبان په پاکستان کې داسې د ترهګرۍ کې شامل دي نو زما په خپل باندې کوم مین برانچ دی چې کوم د کوټه شورا ورته وي نو غي سره خو زما په خپل باندې دا چې نشي کېدای چې غي د پاکستان خلاف داسې کار وکړي افغانستان کې دا کار نه کوي نو په پاکستان کې بداولې کوي کاني د شبکې نو چون کې هغه د دې په علاقې کې لږ زیات دي او د یو علاقې کې دي چکم هغه قدی وزیرستان دی نو دغه په وجه باندې زما په خیال باندې دغه سبا اوورلیپ لږ د کې زیات وی په نسبت چکم د مولا عمر صاحب او دغه چکم دغه د ګروپ ته کوټه شو چې باندې چې مشهور دی نو د کې چې دي چې د حقانی نت ورک دی سره لږ د کې تړون زیاتی زیات مضبوطی وی او د دې چکم اپریشنل دغه د یو بل سره تعاون
بریگیڈیئر صاحب په افغانستان کې چې کم یو د ترهګرۍ یو لړۍ روانه ده په بهرنیو ځواکونو حمله کیږي په عام ولس حمله کیږي هغه صرف د افغان طالبانو واحد غورځنګ یا تحریک یا مبارزه ده او کنه په هغه کې د پاکستان لخوا هم څه خلک شامل دي
ګوره دا مطلب دار چھ دا وین چھ بالکل مطلب دار چھ دا سے چھ مزاحمتی تحریکوں نبی اگے مندا دا وین چھ دا بالکل دا سے دے لک یو روایتی فوج دے چھے کہ حکم راشی نو اریو سڑے دا حکم منی نو دا سی بنا زیاد تر چھ کم کمانڈران پزما کمانی وی اگے لوگوں تے کہ زیاد خود مختار ائی اگے خپل مرزم چلی دا وی اہداف مخفل دا کی گی او دیکھی بس سپلنٹر گروپ پک ہم پیدا شی اغا پ جرائم کے ہم ملوث شی پک بعد خلق
د پاکستان د پوز پوخانی بریگیډر محمد سسر زموږ د همکار مجید بابر مرکه تاسو اوریدل یو بل مرکه هم درته لرو د خبر پښتونخوا په صوبایي سملې کې دغه رپورٹ به وروسته تاسو ته وړاندې کړو چې په صوبایي سملې کې نیشنل پارټي او نورو پارټیانو څه خبرې کړې دي خو اول به تاسو د مرکه وړاندې کړو پرون بډبیره کې پر پولیو ټیم له برید وروسته د خبر پښتونخوا د کورونو چارو د سیکرټري اختر علي شاه په مشرۍ کې تیر ماخوستن د پولیو د ټیمونو د امنیت په باب له یوې غونډه کې فیصله شوې چې د پولیو ټیمونه به په هر حال کې دوی ورته امنیت ورکوي او د پولیو کمپاینونه به جاری ساتي د دې غونډې تر مخه د پېښور په کوم ځایونو کې چې د پولیو ډلو ته خطر دی هلته به حکومت کور په کور د لټون عملیات هم کوي په دې اړه زموږ همکار غلام غوث د کورونو چارو د محکمې د بیان قمر علي سره مرکه کړې او په سر کې تی د بیګانی ملاقات تفصیل غوښته
پولیس سره پورا پورا مرسته کوي او سم چې کیسونه چې راوتی دي دا همدې وجه سره دا کیسونه زیات شي چې پولیو کترې ټولو ماشومانو ته ونه رسي او چې پولیو ټیمونو سره کوم واقعات پېښ شو دا غی وجہ نا دا دا پولیو کے سنا مخ تراغل لہذا حکومت دا مکمل فیصلہ کرے گا کہ په هر قیمت به موږ دا پولیو قطرے ماشومان په ور کو او کور په کور بګرځو دا څه نه شي کولای چې حکومت دا سوي کې بس کور کې بکینو او بس قطرے بنا ور کو او موږ بس دې کې نه آیا غدي موږ حکومت به پورای وکړي او لا انفورسنګ ایجنسی دې دا ټول مکمل او الرټ دي دا میټینګ بالکل هنګامي توګه ما دا راوګانې شو حکومت
او کمال علی صاحب دا چې کوم واقعیه په بډابیره کې شوې ده سلیمان خېلو کې نو زده په دې باندې د کوم چارواکي دي سرکې داخله په دیوانو او سره د پیښور کمشنر مو نور غټ چارواکي په کومو هغه په دې باندې کې څومره اندېښنې څرګندې کړې او د دې پیښې باره کې هغه څه وویل
دې باره کې اوس داسې هغه چې موږ هغه مکمل دې کنه دې د کوم علاقې زخمې علاقو کې دا ګډوډ کیږي دا واقعیت کیږي هرې علاقې په موږ مکمل باغے کومبنگ میں بکو زیادہ صفائی بکو کی بکور پکور تلاشی ہوں شامل ہے اور سکم گارڈو ماں دے رہا سکم ٹیمپریری ممبر دی ڈاؤنگا بند ہو اور سکم انرجسٹرڈ دی لکھنے دی بس اپلائیڈ پار دا جنوں گا نمبر دا پار اپلائیڈ کرے دے اور نمبر ہوتا ملا ملا سو دے دے خلاف ہم کاروائی کرو اور موٹر سائیکل ماں دے سکم نمبر ڈیرے موٹر سائیکل دے بغیر نمبر دی آپ بازار کی دی کپ ہائی وے ماں دی کا روڈ ماں دی بغیر نمبر کم ہوئے موٹر سائیکل یا گاڑے یا نان کسٹم پیٹ گاڑے اگر انہوں نے سنو دے خلاف ہم کاروائی کو بے خبر پینچ دے دے دا ایریا ہم دے رہے اور سرا آبادیاں نے جوڑے شوئے آبادیوں زیادہ شوا کنسٹرکشن دیر زیادہ شو دا بہوں گا یہ سلور زون کی سکتی مو لیکن فرق یہ کوئی ہوئی علاقہ کے ایس پی سی ٹی دے نو ایس پی سی ٹی سرا با ایس پی سی ٹی ون بسی یو با ایس پی سی ٹی ٹو سی دے بسی دے کم دا بے خبر پرا نزدی پرتی علاقے دی لیکن دا وہ جائی شو دا بڑا دیر شوا دا غشو دا بسی علاقے کی کم دیر پرتی علاقے دی دا بہوں گا دا بے زون کے ذاتے سکتی مو
دا مشال ریڈیو دا
اردونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبای صدر عثمان کاکړ ویلي په صوبه کې د اف سي ځواکونو او جاسوسي ادارو حکومت نشي برداشتولی، بلکې واک اختیار به د ولس لخوا د منتخب شوي حکومت سره وي. هغه دا هم ویل چې سپریم کورټ دې د پښتنو پر ضد ورکوونکي فیصلې هم ودروي. نوموړي دا خبرې پرون مازدیګر د ګوند شهیدانو د ورځې د لمانځلو په وخت په یوه غونډه کې کړې چې تفصیل یې له خدای نور ناصر څخه اورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي په بلوچستان کې اولس د دوی ګوند نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ته رایه ورکړې او هم به د دې درې واړو ګوندونو حکومت وي. د یاد ګوند د صوبې مشر عثمان خان کاکړ چې د دوشنبې په مازدیګر یې د 8 او 11 اکتوبر د شهیدانو د ورځې د لمانځلو پر وخت جلسې ته وینا کوله، وویل کله به هم په صوبا کې د استخباراتو او ملیشا ځواکونو واک ونه مني او هغه به چلیږي چې د ده په خبره دوی او د دوی اتحادیان یې غواړي. عثمان کاکړ وویل په کوټه کې د ډاکټرانو او ولسي وګړو په تښتونو کې د استخباراتو لاس دی، او که د ده په خبره استخباراتو دا لاسوهنه بنده نه کړنو ټول ولس ته به یې ښکاره کړي.
وره مصطفی خبره کوي په حکومت کې بدوی حکومت نه دا حکومت دا ولز دا منډر پښتونخوا ملي او پارٹی نشن پارٹی مسلم لیگ نن تور کړی نه د سیاسي حکومت منو نه د چرجان سردارو حکومت منو نه د سیاسي حکومت منو او دوی ته ویایو بیا غلای رااله بیا به وفن په جلسو کې خپل ولس نه پټو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر وویل د پاکستان عدالت چې د بهالۍ لپاره یې د دوی ګوند تر ټولو زیاتې هڅې کړې وې نن د ده په خبره په ټول هیواد کې د پښتنو پر ضد فیصلې کوي. کاکړ جلسې ته په خپله وینا کې زیاته کړه هغه پریکړې چې د پاکستان سترې محکمې د پښتنو پر ضد کړې کله به یې هم ونه مني، ځکه چې دا پریکړې د سترې محکمې نه بلکې د بل چا په خوله سوي دي. عثمان خان کاکړ جلسې ته په خپل وینا کې زیاته کړه د دوی د حکومت له راتک سره په شار او صوبا کې امنیت ښه شوی، چې د ده په خبره د صوبایي کابینې تر جوړېدو وروسته به یې نور هم شکړي. تر جلسې وروسته د پاکستان په سینټ کې د یاد ګوند غړي عبدالروف لالا مشغال راډیو ته وویل د دې ورځې د لمانځلو موخه یې دا ده چې د قام بچیانو ته وښایي چې د ازادۍ د ناوې ولور د سرونو قربانول او د خپلې وینې تویول دي.
اولنۍ لومړۍ فریضه دا ده چې د دې شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې سي، دوی ونمانځل سي، د دوی ستاینه وسي، د دوی او ملګرو ته غلار وښول سي چې کامی تحریکونه چې دي دا د په لنډ مختصر توګه باندې سرته نه رسیږي. د دې دپاره به خامخا قرباني کوي، سرونه بشندې. او عام د پښتو یو ډېر ښایسته متل دی چې د عام ناوې ولور چې دی دا په پیسو پوره کیږي، مگر دا ازادۍ د نوی ولور چې دی دا په سرونو په وینو پوره کیږي.
د 8 اکتوبر 1903 او 11 اکتوبر 1901 میلادي کال د شهیدانو په دې یاد غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډیرای مرکزی او صوبایي مشرانو، د یاد ګوند د صوبایي اسمبلی غړیو او ګڼ شمېر وګړو ګډون وکړ او د اکتوبر د دواړو نیټو شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نوردون کو تاسو د خدای نور ناصر رپورٹ واره د اوس دارون بچا پغه کیو سندرم
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 پشور کی زنی زنی آواز سنا اورا کناس کے پاوس ایک پاسے دے روان بشش پت تنهایی کی وی بی درا بی دیار سڑے بزرون کور کلی لراشان و ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دخ کلو کری دن شی پٹولے چراغان بشی کری دن شی پٹولے چراغان بشی ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی
د مشال لړیو سلام پښتونخوا غړی اوریدونکو د ارون بچا پغه کې مسندره اوریده د خبرونې نیمه کې ول منور شاه با د خبرونو لنډیز ور
افغان ولس مشر حامد کرزی وایي که څه هم پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی خو هغه په خپله خوښه د چا سره نه رابطه کولی شي او نه هم تګ راتګ. افغانستان ملا برادر د سولې د مذاکراتو لړ کې مهم ګڼي. هغه پاکستان خواوشا دوه هفته مخکې له جیله خلاص کړی خو ویل چې کابل ته به یې ونه سپاري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله شروع کړې ده او تمه ده چې ډېر ژر به په هیواد کې امن راشي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل تحریک انصاف او عمران خان دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات پکار دي او که کامیاب نشي نو بیا په نورو لارو چارو غور پکار دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي په بلوچستان کې به حکومت یوازې هغه خلک کوي چې کوم ولس خپل نمائندگان ټاکلي او په ریاست کې به بل ریاست د جوړېدلو کار ته مقاور نه کړي. دا څرګندونې د دې ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ پرون په کوټه کې د شهیدانو د ورځ د نمانځلو په لړ کې یوې جلسې ته د وینا په وخت کړي. افغان ولس مشر حامد کرزی ویلی که واشنگتن یې شرطونه ومني نو په راتلونکي یوه میاشت کې به د امریکا سره د امنیتي تړون د څېړلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي اوباما انتظامیه هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله موافقه به په راتلونکو څو هفتو کې ترلاسه شي. په هلمند ولایت کې په مرحله واره توګه د برتانوي ځواکونو د کمولو لړۍ دوام لري. یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونه د برتانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي په هلمند کې د برتانوي ځواکونو خپل لاجستیکي ماموریت سرته رسیدلی او برتانیا ته د ستنېدلو په حال کې دي. هلته بمي چاودنو یو وار بیا د عراق په مرکز بغداد کې لسګونه کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي.
له منور شاه مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته دی او تاسې کولی شئ له هغه ځایه زموږ د خپرونې واورئ. په ژوندۍ بڼه یې هم اورېده شي او کومې پخوانۍ خپرونې چې دي هغه هم هغلته پرتې دي. تاسې له هغه ځایه هغه اورېدلی شئ. که چېرته زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر لرئ نو د فیسبوک د پاڼې د لارې هم موږ سره تللی شئ. هغلته هم خپله تبصره پرېښودی شئ. موږ ته ویلی شئ چې ستاسو کومې خپرونې ډېرې خوښې دي، کومې مو لږې خوښې دي او څنګه دا خپرونې ښې کولی شو. خو اوس د پاکستان د مطبوعاتو ته د کتنې وخت دی. رابعه اکرم خان ځینې ورځپاڼې لوستي غټ ټکي تاسو ته وایي.
جنگ ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې پاکستان کې آئین، جمهوریت، حکمرانی او د ادارو استحکام یو ښه روایت هغه وخت قائمه شو چې کله یو جمهوري حکومت خپله آئینی موده پوره کړه او د ملک اقتدار په پوره امنه توګه یو بل نوی حکومت ته منتقل شو. اداره وړاندې لیکي چې په دې لړ کې د تیر اتوار په ورځ یو ښه روایت د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی قائم کړو چې کله هغه د ریټایرمنټ اعلان وکړو. اداره وایي چې جنرل کیانی بالکل صحیح وویل چې ادارې د شخصیتونو نه زیاتې مضبوطې وي او هغې له ترجیح کول پکار ده. نو شخصیتونه خو زیرازی ادارې همیشه قائمی وی نو ملک او قام به هم اغه عمره طاقتوره او خوشاله وی. ادارې زیاتوی چې پاکستان کې به دا شکایت عام وو چې فوج جمهوریت ودی ته نه پریږدي او تیر 15 کال کې داسې کمزوریاں ښکاری دي چې فوج به سم مداخله وکړي خو جنرال کیانی فوج د سیاست نه لري وساتلو. ادارې اخره کې لیکي چې د ریټایرمنټ اعلان کول سره جنرال اشفاق پرویز کیانی په ذاتی توګه د نورو لپاره یو ښه روایت قائم کړو او هیله پکار ده چې ټول ریاستی ادارو مشرانو لپاره به دا یو ښه مثال وي او هغوی به هم د ملک او کم مفاد نه علاوه څه مصلحت په خاطر کې نه راولي. هم په دغه موضوع ایکسپریس ورځپاڼې هم لیکلې ده او وایي چې ریټایرډ جنرل پرویز مشرف په دور کې د فوج امیج متاثره شوی و، خو جنرل اشفاق پرویز کیانی د پاکستان فوج روایتي امیج ژوندی وساتلو. او همدغه وجه ده چې د مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو خلکو د هغه د دې فیصلې ستاینه وکړه. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم لړکې د ذاتي مد ادارو کردار چرته هم د نظره نشي ویستلی کېدی، ځکه چې نن سبا د تعلیم په میدان کې پرایویټ سکولونو په ټولو نړۍ کې یو اعلی مقام ترلاسه کړی دی. ادارې وړاندې لیکي چې پرایویټ سکولونه لومړی د پرایمري کچ تعلیم پورې محدود وو، خو اوس زحمت کې کالجونه او یونیورسټیانې هم جوړې شوې دي. ادارې وایي چې د دې ترڅنګ د پېښور په ځینو تنګو کوڅو کې په زړو کورونو کې په دوو کمرو باندې مشتمل سکولونه بغیر د سکتنې چلول کېږي چې پکې تجربه کاره استادان هم نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې نندور کې د سکول او تعلیم ډېر اهمیت دی، نو باید چې حکومت د سکولونو په صحیح توګه کره کتنه وکړی شي او چې کومو سکولونو کې چې استادان وي او ودانې هم ټیک وي نو چې کار ترې پرېږدي او دارنګ د سکولونو او تعلیم معیار ښه ساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف لیکي تیر کال په ملالې یوسفزۍ تر حمله مخکې د یو ماشوم وژنه جرم ګڼل کېدلو، تر دې حده چې پاکستانی طالبان هم په دې حق کې نو. خو بیا ملالې یوسفزۍ هغه وخت وسلوالو د ډزو ښکار شوه کله چې له سکول نه کور ته روانه وه. هغه په پیښه کې سخت زخمی شوه خو بچ پاتې شوه او علاج یې د برمنګم په کوین الیزابت هسپتال کې وشو. د رسپانې په خبره هغه چا چې د طالبانو په بربریت یې شک کولو دا پیښه یو حتمی ثبوت وګرځېدلو. د ملالې یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ بی بی سی سره په خبرو کې ویلي، طالبانو پیغلې جنکې وهلې خو کله یې ماشومان نه وژل. دغه په خبره داسې فکر یې کولو چې د دوی به هم خپل څه اصول او قدرونه وي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د خولې لیکي په پاکستان کې پنځم جومات ته یوازې 80% جینکې او 1% هلکان ځي. ورځپاڼه لیکي ګاونډي هیواد هند ته په کتلو سره په پاکستان کې دغه شمیر ډېر کم دی چې هغلته د جینکو او هلکانو د دواړو د تعلیم شرح 0% ده، ان تر دې چې په یوګانډا او زامبیا کې هم دغه شرح تر 90% زیاته ده. ورځپاڼه د دې د خرابو نتیجو په حواله لیکي چې دا وخت په پاکستان کې 80% ښځې او د نیمو زیات سړي لیک لوست نشي کولی. پاکستان یو اټمي لرونکی هیواد دی خو زیاتره خلک پکې خپل نوم نشي لیکلی. ورځپاڼې په خبره دغه کامی ناکامي نه یوازې د هیواد په غریزو او لرې پرتو سیمو کې تر سترګو کیږي، بلکې په پنجاب هندش تمنه صوبه کې هم په کلیوالو سیمو کې سرکاري سکولونو ته د ماشومانو تک د صفر برابر دی او دغه شان مشران هم بې تعلیمه دي. دغه شان حالات افریقا په غریبو هیوادونو او کلو کې هم نه دي بیان شوي لکه څنګه چې په پاکستان کې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د اتوار په ماښام د افغانستان د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو په نومونو کې د هیواد د تر ټولو زیاتو طاقت لرونکو چارواکو او د بدنامو جنگ سالارانو نمونه مخې ته راغلي دي. دغه هیواد چې د طالبانو د واک دولس کاله پس هم د جمهوریت په هڅه کې دي، د انتخابي کاندیدانو لوړ نمونه د افغانستان د جدید سیاست یو اړخ ښایي چې پکې هر چاته برابر موقع ورکړل کیږي. خو ورسره دا هم ښکاره کوي چې په افغانستان کې اوس هم د غیر رسمي زور لرونکو کسانو لخوا د طاقت استعمال کیږي چې یو واري یې دغه هیواد ټوکړې ټوکړې کړو. ورځپاڼه لیکي دغه انتخابات په داسې یو نازک وخت کې کیږي چې بهرني ځواکونه د 2014 کال تر اخیره له هیواده د وتلو تیاری کوي او د افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې هم مسلې موجود دي چې ورسره کیدی شي د دواړو ترمنځ اوږد مهاله ستراتیژیک او امنیتي سند لاسلیک نشي. د غربي چارواکو په خبره په ښه توګه انتخابات او یو اهل امیدوار د منتخبېدلو سره د تیرو لسو کالو لاسته راوړنې محفوظه پاتې کیدی شي. خو ورځپاڼه لیکي کومه انتخابي شخړه خرابې نتیجې لرلی شي. د اپریل د انتخاباتو لپاره تر 24 زیات امیدواران رجسټر شوي دي چې د هر یو کس سره دوه نائب صدارتي امیدواران هم شامل دي. په نائب امیدوارانو کې د حامد کرزي ورور، یو مذهبي عالم چې وربانې تورونه دي، د هزارګانو خلاف د خوندړي کمپین مشري کړې ده، یو طاقتور او متنازع والی چې د بولډوزر په نوم مشهور دی، د ملیشو یو پخوانی مشر چې د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې په تشدد او لوټ مار تورن ګرځولې، او یو بل ازبک مشر چې د جنګي جرمونو لپاره یې نوم یادېږي شامل دي. د دې سربیره په دغه فهرست کې د ځینو ټکنوکراټانو نمونه هم شامل دي. په دې کې د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د نړیوال بانک یو چارواکي شامل دي. دغه راز د اپوزیشن یو مشر چې پخوا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هم پاتې شوی دی په دغو نمونو کې مخې ته راغلی دی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه،
په اته منټه د پاسه 2 بجې
حجره،
په درې نیمې بجې، سروې په سلور نیمې بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو د خبرونه نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. سلام ګړی، سلام پښتونخوا ګړی، دا راځي چې د نغمې په غږ کې وسندرو. مشال ریډیو اوریدونکو ته د نغمې په غږ کې سندره اوریدل. له افغانستان سره یو ریپورت لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبری کانفرنس کې په کابل کې ویل چې راتلونکي ولسمشر انتخاباتو کې به دوی هیڅ یو حکومتي چارواکي ته اجازه ورنه کړي چې په دغه انتخاباتو کې مداخله وکړي. د هغه په وینا له نړیوالو هم دا غوښتنه لري او دوی به کوشش کوي چې نړیوال هم په دغه انتخاباتو کې په رای اچونو کې یا په کمپاین په محل باندې مداخله ونه کړي. رضوان مراد په ریپورت لري.
ولسمشر حامد کرزی وایي د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې څرنګه چې لازمه وه هغه شان د مداخلو په ځانګړې توګه د بهرنیانو د لاسوهنې مخه ونیول شوه، خو د نوموړي په وینا دا ځل به چوپ پاتې نشي. حامد کرزی چې پرونی په کابل کې یو خبری غونډې ته څرګندونې کولې، د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي د یو مهم غړي قطبالدین هلال کاندیدېدو ته په اشاره وویل وسلوال طالبان هم کولی شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د یو مشخص کاندید په ګټه او یا زیان له دولتي امکاناتو استفاده وکړي.
بارزي کې سبترام شو دو اصل دیګي بسیار مهم است کې تطبیق شو.
دی وی ورسله دی چې نمونه ثبت شول دوه نور مهم اصول دي چې باید عمل شي. لومړی د حکومت بشپړ بې طرفي او د چارواکو لخوا د کوم کاندید په ګټه او یا زیان د دولتي وسایلو نه کارول، او دوهمه خبره دا چې بهرنیان باید په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر کرزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د زیات شمیر کاندیدانو د درېدو په اړه ویل دا د افغانانو ترمنځ یووالی ښیي او دا د شفافیت او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام دی. د 1993 هجری لمریز کال د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه تیر یک شنبه پای ته ورسیده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د راتلونکي حمل میاشتې په 14 منټه د ولسمشرۍ د کېدونکو انتخاباتو لپاره وویشتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو درته ویلي وو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د پرونی غونډې حال درکو. په صوبایي اسمبلی کې ومن نیشنل ګوند پارټي ویلي دي د لوی اختر په موقع د قربانۍ څرمنې د ترهګرو لاس ورزیو په کار ده چې حکومت د دې لکونو روپیو د غلط استعمال مخنیوي وکړي. اسمبلی کې په دې هم خبره وشوه چې بازارونو کې د ټوپکو او تماچو په شان د لوبو سامانونو باندې پابندی ولګول شي. غلام غوس د نور تفصیل سره.
تیر ماخام د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک له حکومت غوښتنه وکړه چې پر روان لوی اختر کې د قربانۍ د سرمنو لپاره د حکومت د سارنې یو تګلارې جوړ کړي، ځکه چې د تیرو وختونو په رنګ سخت کال هم ځنې وسلوالو تنظیمونو د قربانۍ د زناورو د سرمنو راغونډولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او په کار د حکومت د دې مخه ونیسي. د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې سردار حسین بابک اویل
سپیکر سے بات دیکھنا تھا چم دا چار دی دی دا فرمانی دی ادارہ تنظیم جزی کہ سوگ دتا ٹریننگ گلا کئی سوگ دتا رام نومن حالت تیرے غ خراب ہوئی جو حکومت پر نوٹس کی دا خبر لا پتر ہوا بچے ندی خلاف پتہ دار کے عملی قدم نہ پور سکی اور سیدھا واچا کی نکلے بروشری چاپڑی اور برائے گا داری دے تکولا پڑی
خود اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل چې د اپوزیشن بعضی ملګری د خپلې نظریې او فکر د پرمختګ لپاره دا رقم نقطې راپورته کوي او که پر اختیار څوک د اسلام په نوم د قربانۍ سرمنې راټولوي او بیا د هغې مالی فنګه د ترګرۍ لپاره کاروي نو دوی د داسې خلکو غندنه کوي. د اسمبلی په فلور د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشاد ریډیو ته وویل
بابک ته نظریاتي خلک ته او دا خپل نظریه ذکر او د موقع ملويږي یو ځل نظر کوي کم خلک چې د اسلام په جامعه کې دهشتګردي کوي د زمونږ هم دشمن دي، د مسلمانانو هم دشمن دي، د پاکستان هم دشمن دي.
بلې خواته د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمینا د اسمبلی غړي جعفر شاه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او نورو جنگي سامانونو کاروبار زیات شوی دی چې لوري د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار د حکومت په دې بندیز ولګوي.
دا کوم اسلحه کلهونه چری کلاشن کو په ټوپک او چاکوان او دا په مارکیټ کې کولو خرڅيږي په ټوله صبح کې چې کوم کوړت لار شي ماشوم بل څه نه اخلي، ځکه چې نن سبا په میډیا کې او دا خوار زون دی نو هغه چاګه دې دي نو ماشومانو ذهن د دې وخت نه پراګند شي او هغه په ځای دې چې هغه ستامیر سوجوږي دا هغه سوچ هغه تشدد طرف تلار شي. ما حکومت ته دا خپل له توجه دي نو نوټس کې دا مطالبه کړی دی چې په یوه نه مناسب قانون سازو کې چې په دې باندې مو پابندي ولګو.
هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
قلم دی جوړ کی کتاب دی جوړ کی ڈائری دی جوړ کی سپورٹس کوم ایکوپمنٹس دی هغه دی جوړ کی.
خود پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرون کی صوبائی وزیر یوسف ایوب د اسمبلی ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه هم د منی چې د لوبو د دې جنگي سامانونو لوجې د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزی، خو حکومت په دې ځکه بندیز نشي لګولې ځکه چې د ماشومانو د لوبو د جنگي سامانونه زیاتره په ګاونډي هیواد چین کې جوړیږي او بیا په پټه پاکستان ته راځي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سروے
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواہش دا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال چکی پلو فلگو سر آغا شرک کر
سروی تاسو دا نحی پروز دا مازیگر پا سلورنی میں بجے او دا خالی پاورز دا ماز پخین پدرینی میں بجے او ری دل مہی روے.
اوریدونکو تاسو مشال لريډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نن اوریدل شي. قبایلی ولس او پارلمان کې د دوی نمائندگان وای د نور هیواد په څیر د قبایلی سیمو کې هم بلدیتی نظام عملی شي. بل خو په تیر وختونو کې هم د سیمو کې د بلدیتی انتظام یا نظام تجربه شو، خو هغه ولس ته کومه ګټه نه درسولې. د دې وجوهات څو او په فاټا کې د بلدیتی نظام بریالي کولو لپاره څو عیني ګامونه پورته کول پکار دي، دا به د منور شاه په دې رپورت کې وره.
په داسې حال کې چې قبایلی سیمو ته د سیاسي هلو ځلو د ازادۍ قانون غځول شوی، ځای ولستمه کوي چې دا وار به دلته د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات کیږي چې په نتیجه کې به یې د دوی مسلې په اسانه هواریږي. دا چې قبایلی سیمه کې بلدیاتي نظام څومره ګټور دی، د سیاسي چارو کارپوه محب وزیر وایي.
دلته هم د پولیټیکای نه خلک تنگ دی، د ایڈمنستریشن نه خلک تنگ دی، غیر ملکانانو نه، د هغه د نوابانو د خانانو نه د خلک تنگ راغلي دي او هغه نشي کولای چې پولیټیکل ته هر کس رسایي وشي. ناممکنه خبره ده چې د ملک ځوی نه وي، نو دا اسانی به وشي د خلکو ته چې یاره هغه په خپل خلک منتخب کی ممبران به وټاکي چې د هغه ستونزې کلیوالې وړې وړې ستونزې پولیټیکلی ته وړي، ایڈمنستریشن ته وړي او هغه ورسره ډیسکس کوي.
قبایلی سیمه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په دور کې هم بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې 10% کونسلران د پولیټیکل انتظامیه په خوخه اخیستل کېدل او د 80% کونسلرانو لپاره انتخابات شوي وو، خو زیاتره خلک وای د دې نظام نه قبایلی ولسته هیڅ ګټه نه ورسېدلې. په دغه انتخاباتو کې د خیبر ایجنسی نه کامیاب شوی کونسلر او د قبایلی کونسلرانو د اتحادیه مشر اسرار الله په دې حق لوای
چمخ کتل بلدیات چې وو د سپونسر جوړ شو او د بد امرغه چې کوم مقصد لپاره جوړ وو هیڅ مقصد مونږ حاصل نه کړی شو او دلته پولیټیکل انتظامی مولا هغه پاور نه راکول او مطلب یې نه فند راکول نه یې نور اختیارات راکول او پولیټیکل انتظامیه دا نه غوښتل چې دا خلک مطلب دوله مون پاور ورک وزګه چې غول دی اتلل نو موږ د یو کارم شو کولای چې عوام مول مون څه ګره ور کړی وای.
بلخوا د قانون او آئین ماهرین وای قبایلی سیمه کې رایج د اف سی آر قانون نه خو هلته د امنیت پټینګولو کې سکردار تر سره کړو او نه د دې لوجه هلته کوم نوې نظام عملی کېدل شي. د اف سی آر د قانون ختمولو یا اصلاح کولو لپاره حکومت په تیر وختونو کې یو کمیشن جوړ کړی وو. د دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ میا اجمل وای قبایلی سیمه بنیادی آئینی بدلون ته ضرورت لري.
وی دا پر کانسټیټیوشنل امندمنټ پکار دی. کانسټیټیوشن کې 247 کم د فچ دا آرټیکل 247 هغه شی د پارلیمنت اختیار بالکل نشته چې هغه فټو دا پر چې قانون جوړ کړي او چې قانون سے جوړی نو هغه بیا پریزیدنت صاحب چې سو پورې هغه ایکسټینډ نکي هغه نشي ایکسټینډ کېږي او بل ځای چې د های کورټ او سپریم کورټ اختیار مکمل طور بند شوی دی. نو دا 47 247 آرټیکل چې دی دا یو لوی رکاوټ دی لار کې.
جسٹس میا اجمل زیاتوی قبائلی سیمه کې به بلدیاتی نظام د آئینی بدلون نه پس ګټور وي او دغه بدلون د پارلیمان په ذریعہ کېدلی شي. خو هلته چې قبایلی نمائندگان آئینی کردار نه لري نو پکار دی چې حکومت د قبایلی سیمو لپاره یو ځانګړی شورا جوړ کړي او هلته د لړکی د قبایلی ولس د استازو رای معلومه کړي.
اوریدونکو د منور شاه رپورٹ مو اورید او په رپورٹ کې مو په قبایلی سیمو کې د بلدیتی نظام په اړه باندې و اوریدل. په قبایلی سیمو کې خاصدار د امنیت چارې تر سره کوي. په کورم ایجنسی کې تنخواه ورکولو په وخت خاصدار وایي چې له دوی رشوتونه اخیستل کیږي. د خاصدار په وینا چې د منځنۍ کورم ایجنسی په انتظامی دفتر کې هر میاشت د دوی د تنخواګانو څخه تر 600 روپو پورې کټ کیږي. چارواکي وایي چې دا پیسې شخصي جیبونو ته ځي او په دې اړه باندې به خپل تحقیقات او څېړنې وکړي. نور حال په دې رپورت کې.
خصداران وایي چې دغه رشوت د منځنۍ کورم ایجنسی په انتظامی دفتر کې دوی نه هر میاشت اخستل شي. د دوی په خبره چې 300 روپو نه واخله تر 600 روپو پورې د دوی د تنخواګانو نه کټ کیږي او دغه سلسله اوس هم جاری ده. په ګواکي پوسټ باندې ډیوټي ورکوونکي ګل رحمان مشال رډیو ته وویل چې په دې اړه خپل شکایتونه چارواکو ته وړاندې کړل خو د رشوت اخستو دغه سلسله ونه درېدله. نوموړي زیاته کړه چې داسې معلومیږي چې د رشوت اخستو اجازه دوی ته ډېر برنه ملو شوې ده.
سنٹر کی خبر اور تنخواہ نے بھی سوال ہے لنگ خال کو پڑھو گے تو درے سو پوسا وہ لگ رہا دے مجھے روز لال چھوٹا درے سو کام وہ لگ رہا
واضح دی چې په کورم ایجنسی کې امنیتی حل سر ساتلو لپاره د لوی ځواک نه علاوه ځایي خصدار فورس هم خپل خدمتونه ترسره کوي. سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې د خصدار ځواکونو شمیره تر زرو پورې ده. یو بل اهلکار خان افضل وایي چې دغه رشوت یوازې د نه نه بلکې د هر چا نه اخیستل کیږي. نوموړی زیاتوي چې که څوک دغه سی ورکولونه انکار وکړي نو تنخواګانې ورته بیا په وخت سره نه ملاویږي او نور هم زورول شي.
نن کاټ شوه سوایډ کاټ وکړي پوه کپڑا بنې ځوته کی کیڑی نه ځوته کی بس مو سره
انتظامی چارواکی پولیٹیکل ایجنٹ ریاض محسوس سره تماس اونې والو نو مشال ریڈیو ته غږ ورکولو نه انکار وکړو. خدای اویل چې څوک دغه رشوتونه ورکوي هغه پولیٹیکل انتظامی ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاته کړه چې چاته هم د دغه شانکارونو اجازت نشتا او کوم کس پدې کې کاکړ اونې ولا شو نو د هغه پر ضد به سخت ګام اخستل شي. چارواکي دا هم ول چې د کم سرکاري اهلکار تنخواه نه پیسې کټ کیږي هغه دې د سره زر تر زر نیخ پنی غملو شي او رشوت اخستونکې د ورته په ګوته کړي چې د اداري فساد مخنستو کې ورسره مرسته وشي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدن خدا مشال ریڈیو دا تاسیز من خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي او ال تزمن په خانه خبرونه هم شته دا غزنه ډاونلوډ کوله هم شي. اوس تاسو ته یو بل سندر خبرو د اسماعیل په غږ کې د حمزه بابا کلام زده
سهرا تلی ونو سرزم عمر شو تیر مشوا پورا لکنا غنیم گڑو افسانو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا غنیم گڑو افسانو سرزم شت سا میرا بانی بپما سری گریوان د زمانو سرزم ویشت سا میرا بانی بپما سری گریوان د زمانو سرزم وخا خری د ستم گر رشا ستا درو جنو بہانو سرزم وخا خری ستم گرا شام تد اسکر پن مر خات پت دی ملکان مرد پری وتو سرزم لاخو مستر پن مر خات پت دی ملکان مرد پری وتو سرزم کما جہان چھ دفت نزل نے دخلو پیغلو ہو سلو سرزم جہان سے دفت نزل میں دخلو پیغلو ہو سلو سرزم